ولا يحض على طعام المسكين او هغه رغبت نه ورکوي د مسكين په خوراک باندې هغه بل بنده له حوصله نه ورکوي چې مسكين له خوراک ورکوي نو مسكين څوک دی یو خو هغه فقیر وی چې هغه در په در خوراک غواړي نو بعضی وخت فقیر هم د مسكين په معنی کې راشي او مسكين هغه کس هم دی چې د هغه بس اله گزاره کیږي چې څومره ګټوي نو هغه مری خورم وی یعنی صرف دال روټی خوري کو د دوایې ضرورت پیښ شي نو د هغې د پاره ورسره پیسې نه وي یا کو اختر وغیره راشي نو د هغې د پاره ورسره پیسې نه وي په مشکله باندې د کور خرچه کیږي او که څه زیاتې ګړې شي راپیښ شي نو هغه نشي برداشت کولی او فقیر هم په دې کې راځي نو دوی چرته هم چاته نه وایي چې د داسې خلکو مدد کوي او مونږ خلک خو هغه کارونه کوو چې د یو ځای نه مونږ ته څه میلاویږي یعنی مونږ ته به تینه څه میلاو شي که مونږ مسکینانو له څه ورکړو او بیا خلک وایي چې په ما باندې څه سخته ده چې مسکینانو له خوراکونه ورکوم که څوک ورله ورکول غواړي نو ورکوي دي که نه ورکوي نو نه دي ورکوي د هر چا خپله مرضي ده هغوی داسې نه وایي بلکې هغوی نور خلک هم شاملوي چې کله څوک په خپله یو ښه کار کوي نو هغه بیا نورو خلکو ته هم د ښه کارونو نصیحت کوي او د دې نه څومره غټ سبق مونږ ته میلاویږي چې مونږ د نیکۍ په کارونو کې نور خلک هم شامل کړو صرف په خپله په چا خوراک خوړل پوره نه دي بلکې تاسو نورو خلکو ته هم وایئ چې د غریبانانو خلکو مدد کوي او هغوی له خوراک ورکوي نو دې خلکو به په خپله هم په چا باندې خوراک نه کوو یعنی کفار مکه والو ځکه چې د هغوی په آخرت باندې یقین نه و نو ځکه هغوی ته دا پته نشته چې په دې باندې په آخرت کې څومره غټ اجر میلاویږي د مؤمن خدا یقین وي که د یتیم سره ښېګڼه وکړم نو زه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې شم او چې مسکین له خوراک ورکړم نو په آخرت کې به راته ضرور څه میلاو شي او په آخرت کې چې څه میلاویدو واله دي نو هغه به زه ستاسو ته ووایم چې د چا په آخرت باندې یقین وي نو هغه بیا په شوق باندې دا کار کوي لیکن چې د چا یقین کم شي او یا د هغو د سره یقین نه وي نو داسې انسان خو بیا داسې سنګدل شي دومره کلک زړه شي د هغو چې کو بیا خلک وږی هم وي نو هغو ته څه فرق نه پرېوځي هغوی وایي چې مونږ څه کولی شو او مونږ بل ته ولې ووایو نو هغوی په دې باندې هډو خبره نه کوي او که خبره کوي نو بل به ورته وایي چې تو ورکوه خلکو لکنه نو الله تعالی فرمایي چې ما ته پته ده چې تو خلکو ته ولې نه وایې ستاسو کورونه د خوراک نه ډک وي او ځینې داسې خلک وي چې هغوی ته دوه وخته ډوډۍ هم نه میلاویږي صفا اوبه ورته د سکو دپاره نه میلاویږي او ستاسو په کورونو کې د میاشتو میاشتو خوراکونه پراته وي ستاسو فریجونه یخچالونه ډک وي ستاسو په کور کې چې څومره پیپر ټاول استعمالیږي د هغې قیمت سیوا دی چې په هغې باندې د دې د یوې میاشتې خرچه چلیدی شي او الله تعالی ته پته ده چې ستاسو د دروازې سره چې کوم میټ پروت دی نو هغه د دې مسکین د تن د جامو نه زیات قیمتي دی ستاسو د سیلر فون چې کوم کور دی نو هغه د دې د یوې میاشتې د راشن نه زیات قیمتي دی لیکن تاسو د هغوی د حق خبره په دې وجه نه کوئ چې بیا به خلک په تاسو چرته الزام ولګوي د ټولو نه مخکې خو به بیا زه تاسو له ترغیب در کوم چې په دې اختر کې مونږ څومره ښه خوراکونه پخوو خورو هم او په نورو خلکو باندې هم خورو الحمدلله ضرور خورئ اختر مناوهئ په دې کې هیڅ حرج نشته لیکن که تاسو یو ډش کم کړئ او د لسو پنځلسو ډالرو نه کم خو یو ډش هم نه جوړیږي که هغه ډش تاسو کم کړئ او د هغې پیسې مسکین له ورکړئ نو ستاسو د یو وخت د مړو خېټو په ځای د هغه مسکین د ټولې میاشتې د خوراک انتظام کیدی شي د یو کس د ثابتې میاشتې خوراک پی اغستې کیدی شي او بیا مونږ سوچ کوو چې زموږ پاکستان ته کله پیسې لیږو نو په هغه وخت به بیا ولیږو اوس خو څه نشو کولی نو نورې هم طریقې کیدی شي دلته هم فوډ باسکټس وي تاسو ګورئ چې ځینې داسې خلک وي چې د هغوی کره دومره ډوډۍ نه وي د شپږو او اوو کسانو خاندان وي او مونږ دلته دومره خوراکونه کوو او داسې خلکو لور کوو چې هغوی دومره خوري او د هغوی سره دا فکر وي چې خپل وزن څنګه کم کړو، نو دا غټوالی د خوراک وجه ده که نه؟ یعنی دومره ډیر خوراک مونږ کوو او دومره ډیر خوراک میلاویږي مونږ خلکو ته او د ځینو خلکو عام ضرورتونه نه پوره کیږي، نو مونږ به څنګه جواب ورکوو الله تعالی له د دې خوراکونو؟ نو خورئ او په نورو خلکو باندې هم خورئ، لیکن مسکین هم یاد ساتئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د هغه ولیمې نه بدترینه ولیمه نشته چې په هغې کې غریب او مسکین را ونه بللی شي. نو دا نمونه دعوت بدترین دی، یعنی د ټولو نه خراب دی. او زموږ څومره دعوتونه داسې وي چې هغه مونږ د خپل سټیټس برابر د خلکو دپاره کوو او د غریب پکې هیڅ حصه نه وي. او سوپ بیسکټس هم دي د دې ځای د غریبانانو دپاره، په هغې کې هم تاسو په غریبانانو باندې خوړی شئ، لیکن د خپل لاسته کمایۍ نه هغوی له ورکوئ. دومره ډیر هر څه وي، کو تاسو په کمپیوټر باندې آنلاین لاړ شئ، اې دي والا هم دي، اکنا والا دي، یا خپلو رشته دارانو له پیسې ولیږئ چې هغوی یې هلته خلکو له ورکړي. نو تاسو په هره طریقه باندې د غریب او مسکین مدد کولی شئ. نو دا درته په دې باندې ویما چې چېرته داسې ونه شي چې څوک په تکلیف کې وو نو تاسو د هغوی مدد نه وکړئ، او مونږ خپلې خېټې په داسې طریقه باندې ډکوو چې زموږ سره د نورو خلکو بالکل احساس نه وي. او مونږ ټولو ته ښه پته ده چې څومره خلک دی چې هغوی ډېر محرومه دي. او زه تاسو ته صرف په دې وجه باندې ویل غواړم چې زه په دې آیت کې شاملېدل نه غواړم. ولا یحض علی طعام المسکین، ولی خبره نه کیږي د مسکینانو د لوږې، او ولی مونږ یو بل ته خبره نه کوو د غیبانانو په عقله. او زه تاسو ته وایم چې تاسو نورو خلکو ته هم دا خبر وکړئ چې چرته هم لاړ شئ نو هلته دا خبره مشهوره کړئ چې مونږ په دې آیت والو کې شامل نشو. او دلته فرمایلی شوی دی ولا یحض علی طعام المسکین، مساکین نه دی ویلی شوی، د یو مسکین خبره ده. ځکه چې بعضی وخت مونږ سوایو چې په دنیا کې خو ډېره مفلسي او غریبي ده، مونږ به د چا خېټې مړوو، نو ته د یو کس د خېټې انتظام وکړه. ځکه چې دا لوږه چې ده که نه، دا ډېر مشکل شی دی، ډېر سخت شی دی. الله اکبر. او یاد وساتئ په حدیث کې دي چې څوک څومره ډېره خېټه مړوي نو هغه به د قیامت په ورځ هغه عمره زیات وږی وي. او مونږ ځانونه دومره ماړو کړو چې بیا ساه هم نشو اخیستی، نو د قیامت په ورځ به هغه دومره وږی وي. او اوس تاسو ته دا ویل غواړم چې هغه کس ته به څه میلاویږي چې هغه غریبانانو یا مسکینانو له خوراک ورکوي. نو تاسو دا خبره نوټ کړئ انشاءالله، او دا حدیثونه نورو خلکو ته بیان کړئ. په یو حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د فقیرانو نه ځان خبروي، په هغوی باندې احسانونه کوي، ځکه چې دا ډېر غټ دولت دی. صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس کړو چې یا رسول الله، دا غوی سره دولت چرته دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا غوی نه به د قیامت په ورځ تپوس شي چې تاسو له چا یو ټوکړه درکړی وه، اوبوی درکړی وې، یا کپړی درکړی وه، هغه د لاسه ونیسه او جنت ته یې بوځه. سبحان الله. او په بل حدیث کې دی چې الله تعالی به د قیامت په ورځ د فقیرانو نه داسې معذرت کوي لکه څنګه چې یو بنده د بل بنده نه معذرت کوي. او فرمایي به چې زما د عزت او جلال قسم چې ما په دنیا کې تاله د هر څه په دې وجه نه ودرکړي چې ته زما په نظر کې کم وې، بلکې په دې مې درله دا هر څه نه ودرکړي چې نن ستا د پاره غټ اعزاز دی، ستا غټ عزت دی. او هغه عزت څه دی؟ چې تو د دې جهنم والو په صفونو کې لاړ شه، او که دوی تاله څه خوراک درکړی وي یا کپړی درکړی وي نو هغه کس تا دی، او دی به په داسې حالت کې په هغوی کې داخل شي چې هغوی به د خولې پورې په خوله کې ډوب وي. او دا فقیر به هغه کس وپېژني چا چې ورله ډوډۍ یا کپړه ورکړي وه، نو دی به هغه راوباسي او په جنت کې به داخل کړي. سبحان الله. یو بل حدیث دی چې د قیامت په ورځ به اعلان وشي چې د امت محمد فقرا چرته دي، پاسئ او خلک په میدان حشر کې تلاش کړئ. کوچا تاسو له زما د پاره یو نوړی در کړی وي او یا زما د پاره یو ګټو بو در کړی وي او یا ای زما د پاره نوی یا زړه کپړه در کړی وي نو دا غوی لاسونی سي او په جنت کې داخل کړی کو نوی یا زړه کپړه وي سوچ کړی په دې باندې با د امت فقیران را پاسي او د خلکو لاسونه به ونیسي او وای به چې ای الله دوماله خوراک را کړی وو یا دوماله اوبه را کړی وې او یا دوماله کپړه را کړی وه. او په یو بل حدیث کې راغلی دی چې یو سړی هر د سا خاوند له په لوږې کې خوراک ورکړي او تاسو ټولو ته تا د هغه حدیث پته ده چې یوه ښځه وه او هغې یو سپي له اوبه ورکړی وې او هغه الله تعالی بخلی وه، یعنی سپیله د اوبو ورکولو په وجه باندې. سوچ وکړی او هغه هم یو داسې ځناور چې هغو ته خلک نجس یعنی پلید وایي، نو هغه ښځه داسې ځناور له په اوبو ورکولو باندې وبخلی شوه. او که تاسو یو وږي له خوراک ورکړئ نو تاسو ته به په هغې باندې اجر نه میلاویږي. او په یو بل حدیث کې راځي چې څوک د یو سا واله خاوند له په لوږه کې خوراک ورکړي نو الله تعالی به هغوله د جنت د بهترینو خوراکونو نه خوراک ورکړي. او یو بل حدیث دی چې په کوم کور کې خلکو له خوراک ورکړی کیږي نو هغه کور ته خیر دومره په تیزۍ سره راځي لکه څنګه چې چوړکۍ د اوښ په قب باندې راښکودلې کیږي. چوړکۍ تیزه تیزه چلیږي کنه د هغو په قب باندې، دومره په تیزۍ سره خیر د هغوی کور ته ځي. چې په کوم کور کې خلکو له خوراک ورکړی کیږي که تاسو خیر غواړئ نو په خلکو باندې خوراک خورئ او د خوراک ورکولو سره به ستاسو په خوراک کې کمی نه راځي. الله تعالی د هغو رزق ستا په رزق کې شامل کړی دی، د چا د خوراک په ورکولو سره په خوراک کې چرته هم کمی نه راځي. دا خبره یاد ساتئ، دا خوراک د هغو او الله تعالی تعالی عزت تر کړو چې ستا په لاسي هغو له ورکړو، یعنی څوک د چا نه خوري ټول د الله تعالی خوري. او موږ چې کله چاله خوراک ورکوو نو داسې بچتونه کوو او که میلمه راشي نو دومره هر څو په فریج کې پراته وي خو موږ یې خلکو ته نه ورکوو چې موږ به یې وخورو او زموږ دې طرف ته خیال هم نه وي چې څو ښه شی راوړو او میلمه ته یې کیږدو. او چې کله په خپله خوړل وي نو بیا موږ میز څنګه ډک کړو، نو ځینې خلک داسې هم کوي. او په سورة الدهر کې راځي چې هغوی مسکینانو له خوراک ورکوي او اسیر له یعنی قیدی له هم. نو عبدالله بن مبارک به د ټولو نه ښه کجوري خلکو له ورکولې او هغوی چې څوک ډېره خوري نو هغوی له به په یو کجوره باندې یو درهم ورکړی کیږي، یعنی نوره وخورئ نوره وخورئ. د هغو څومره شوق و چې دا خلک په څو طریقه باندې وخوري، په یو یو کجوره باندې به یو یو درهم ورکوه. سبحان الله. او په یو حدیث کې راځي چې یو وږي کس له د خوراک ورکولو نه افضل صدقه بله نشته. په یو بل حدیث کې راځي چې د الله تعالی په نزد د ټولو عملونو نه زیات محبوب یو مسلمان خوشحالول دي او یا د هغو نه غم لرې کول دي یا د هغو قرض ادا کول دي او یا د لوږې په حالت کې هغو له خوراک ورکول دي. دا څلور خبرې یاد وساتئ. د یو مسلمان زړه خوشحالول، داسې څو خبره کول چاته چې د هغې سره د هغو زړه خوشحاله شي، کو هغو ته دعا هم وکړئ د هغې سره هم د هغو زړه خوشحالېدی شي، او یا د هغو نه غم لرې کول. که څوک خفه وي نو د هغو سره داسې څو خبره وکړئ تسلي ورله ورکړئ چې د هغو غم ختم شي، او یا د چا قرض ورکړئ او یا ورله د لوږې په حالت کې خوراک ورکړئ. دا ډېر ښه کارونه دي او د الله تعالی ډېر خوښ دي. نو دا نیت وکړئ چې موږ به انشاءالله مسکین له خوراک ورکوو، ټیک ده؟ او موږ له پکار دي چې په نورو خلکو کې هم دا جذبه پیدا کړو. او هغه کس به د قیامت په ورځ خلک څنګه پیژني چې څوک د قیامت ورځ دروغ ګڼي؟ هغه مسکین له دیکې ورکوي او نورو خلکو له ترغیب نه ورکوي چې مسکین له خوراک ورکړي. نو الله تعالی دې موږ معاف کړي چې چرته موږ په دې آیت والو کې شامل نشو. او چې څوک داسې کوي نو د دې مطلب دا دی چې داغو د قیامت په ورځ باندې یقین نشته. چې چا د قیامت په ورځ باندې یقین نه وي نو هغه دومره غټ سي څنګه د خپل لاس نه بوتلی شي. خاص طور په یو مسلمان باندې خوراک خوړل، هسې خو هر چا له تاسو خوراک ورکوي. د ساده خاون هغه حدیث چې مې درته وویل، لیکن خاص طور مسلمان له، او څومره مسلمانان دي په مختلفو ملکونو کې چې په هغې کې مونږ د یتیمانانو مدد کولی شو. یو یتیم مونږ سپانسر کولی شو، قربانی ورکولی شو. په څومره ځایونو کې غریبي او مفلسي ده. مسلمانان خویندې وروڼه دي د لوږې نه مري او زموږ میزونه دي ډک وي د خوراک نه. الله تعالی دې مونږه معاف کړي. د ډیرو خوراکونو په لیدو باندې هم په زړه کې یره راځي چې یا الله زموږ نه داسې سوال ونه کړئ چرته، یا الله مونږ به څه جواب ورکوو. مونږ څومره سخت زړونه واله یو چې د خپلې خېټې د ډکولو راسره دومره فکر وي چې د حد نه زیات خرو او نور غریبانان څنګه د افلاس نه او د لوږې نه مري. ټول کال هغوی چرته غوښه په سترګو باندې نه ویني او نه په مړه خېټه باندې روټۍ خوري. فویل للمصلین، پس ویل دی، هلاکت دی، تباهي ده، بربادي ده، د جهنم سخت عذاب دی. دا داسې وادي ده چې د هغې نه جهنم په خپله پناه غواړي. الله اکبر، اللهم اجرنا من النار. یعنی ویل دی د داسې خلکو دپاره، د چا دپاره؟ للمصلین، د مانځګزارو دپاره. مصلی چا ته وایي؟ چې څوک مانځګزار دي. دای نه دي ویلي چې څوک مونځ کوي. یو بنده په یو کار باندې مشهور شي نو دا دي مانځګزار یا روژه دار. نو ویل دی د مانځګزارو دپاره. ګوره چې دا ویلی شي چې ویل دی د مانځګزارو دپاره چې څوک مونځ کوي، نو هغه خو به ایک دم ورپیږي. چې آیت ختم شو نو ایک دم انسان ویریږي چې یا الله چرته زه خو په دې کې نه یم شامله. کوم قسم مانځګزار؟ دا هم یو طریقه ده، یعنی خلک خپل ځان طرف ته د متوجه کولو دپاره. نو څه ګناه څه جرم کړی دی دې کسانو چې د دوی دپاره ویل دی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. ساهون څه ته وایي؟ سهو ته. لکه مونږ یو لفظ استعمالوو سجده سهو، چې کله مونږ په مونځ کې سو هیر کړو نو بیا مونږ سجده سهو کوو. نو د ساهون هم دغه روټ ور دی، سهو، یعنی د غفلت په وجه هیرول. نو د دې خبرې څه مطلب دی او د څنګه مانځګزارو دپاره ویل دی چې هغوی په خپل مونځ کې ساهون دي، بې خبره دي، غافل دي، غفلت کوي. یعنی د مونځ د حقیقت هغوی ته پته نشته، دوی د هغې مقصد نه غافله دي. څنګه کیږي صاف؟ تاسو ګورئ چې کوم کس خپل مونځ سیریس نه اخلي، چې څوک خپل مونځ داسې ګڼي چې کومې وکړو نو ومې کړو او که ومې نه کړو نو څو غټه خبره نه ده، او یا هغوی مونځ کوي نه، او یا یې لټ کوي، او یا کله کوي او کله نه کوي. نو دا ټول په دې کې راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم خلک ځینې مونځونه نه کوي او ځینې کوي، نو هغه کوم چې کړی دي نو هغه هم ضایع شو. ځکه چې هغه فجر له، یعنی د سحر مونځ له نه پاسي، چې د سحر مونځ له پاسېدل ډېر ګران کار دی. ماسپخین، مازیګر او ماښام وکړي. د ماسخوتن په باره کې وایي چې اوس خو ما له ډېر خوب راځي، نن ډېره ستړی شوی یم، نو هغه هم پرېږدي. بیا بله ورځ د سحر مونځ وکړي، نو د ماسخوتن هغه قضا کړي، مازیګر وکړي، نو ماښام هم ترینه پاتې شي. نو که مونځونه چې کړي دي نو هغه هم ضایع شي. او په غفلت کې دا هم راځي چې د صفایي خیال نه ساتي، قبلې طرف ته په صحیح طریقه نه مخ کوي. بس هر ځای کوي زړو وختل نو مونځ وکړو، د مونځ د ځای د صفایي خیال نه ساتي. او په مونځ کې د رکو او سجدو خیال نه ساتي، په منډه منډه کوي، یو څو ټونګې ووهي، رکو ته لا تلی نه وي چې ودرېږي، سری لازمه کې ته نوی تلی چې زر ودرېږي. یو سړی راغلی وو او تیز تیز مونځی کوو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو فرمایلی وو چې ستا مونځ نه دی پوره، دوباره وکړه. او هغه دوباره هغه سی مونځ وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا مونځ صحیح نه کړو، بیا یې وکړه. هغه بیا لاړو، درې ځله هغه داسې مونځ وکړو. بیا هغه وی چې تاسو ماته پخپله ووایئ چې زه څه غلطي کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې په آرام آرام باندې رکوع کوه او په آرام آرام سره سجده کوه، او د دوو سجدو په منځ کې ښه په قلاره کینه، چې ښه د کیناستو په پوزیشن کې کینې او په هغه حالت کې یو ساعت کیناستل پکار وي. او دا غی نفس بل سجدا دا سینه دا چې لا پوره بنده پاسېدلې نه وي د یوې سجدې نه چې په بله سجده کې بنده لاړ شي او دویمې ته لتلې نه وي چې بیا ودرېږي او پته نشته چې څومره په تیزۍ سره سورة الفاتحه ووی او څنګه یې سورت وی او بیا رکو ته لاړو بیا په رکو کې لاسیده نه وه ولاړ او خپل املایي لاسیده کړې نه وه چې بیا سجدې ته لاړو نو دا مونځ د نش برابر دی سوچ کوي نو ویل دی د داسې خلکو د پاره د داسې مانځګزارو د پاره سوچ کوي زمون خدا خیال وی چې څوک مونځ نه کوي یعنی بې نمازه وي نو د هغوی د پاره عذاب دی او چې څوک مونځ په داسې طریقه باندې کوي نو د هغوی د پاره څومره عذاب دی عذاب د هغوی د پاره هم دی او ځینې خلک وایي چې که مونږ مونځ پرېښودو نو په قرآن کې کوم ځای لیکلی دی چې بنده ته به سزا میلاویږي او دا راته ووایي چې په قرآن کې کوم ځای د مونځ نه کولو په باره کې سزا راغلې ده او چې په جهنم کې به هغوی له سزا ورکړې کېږي په یو حدیث کې راځي چې کله هغوی ته عذاب میلاویږي نو د هغوی نه به تپوس شي چې تاسو ته ولې دا عذاب میلاویږي نو هغوی به وایي چې مونږ به مونځ نه کوو نو د بې نماز والو خو پته ولګېده او یو هغه خلک دی چې هغوی مونځونه کوي لیکن ناوخته یې کوي چې اوس خو لا ډېر وخت دی زما سره او چې څنګه د قضا کېدو وخت راشي نو هغه وخت ودرېږي او په منډه منډه یو دوه ټونګې ووهي چې زه ښه د مونځ مې وکړو زه د خیره دمه شومه نو په ظاهره باندې خو مانځګزار ښکاري لیکن نه ورته د مونځ د آداب پته ده او نه د شرطونو او نه یې مونځ له چرته اهمیت ورکړی دی نو موږ له پکار دي چې موږ پنځه وخته مونځ کوو او زموږ د ژوند مقصد وي مونځ کول چې داسې ونه شي چې مونځ موږ وروسته کړو او نور کارونه مخکې کړو او چې څوک پنځه وخته مونځ کوي نو هغوی خو هر وخت دا ګوري چې چېرته د مونځ وخت خو رانه تیر نه شو د هغوی سره هر وخت د مونځ غم وي چې مونځ به څنګه کوو او کوم ځای به یې کوو که په سفر روان وي لکه څنګه چې د ځینو خلکو سره د خوراک څښاک فکر وي چې خوراک به څنګه کوو او یا د کوم ځای نه او یا دا چې خوراک د ځان سره ویسو چې په خوراک کې دا ډیش پوخ کړو هغه وکړو نو دا خلک دغه شان د خپلو مونځونو فکر کوي او دا ډیره غټه خبره ده الحمدلله نو ویل دی د هغوی دپاره او دا سو وړه خبره نه ده مخکې مونږ ویل لکل همزه لمزه ویلی وو د همزه او لمزه والو په باره کې مونږ دا ویلي وو چې د هغوی دپاره ویل دی او دلته پته لګي چې د مصلین یعنی منځګزارو د پاره هم ویل دی نو د دوی به هم غټ قصور وي چې دوی د پاره دا ویل راغلی دی نو مونځ واله به هم نیولی کېږي داسې نه ده چې که هر قسم مونځ مو وکړو نو څه فرق نه پرېوځي او الحمدلله چې دلته یې فی صلاتهم ساهون نه دی ویلی کچرې فی صلاتهم ساهون راغلی وی چې په مونځ کې ساهون کوي نو بیا خو به په مونږ ټولو کې یو کس هم نه شو پاتې کېدی ځکه چې په مونځ کې خو د هر چا هیر وي کله د خلکو نه رکات هیر شي کله خیالات راشي په ذهن کې نو دا د الله تعالی د طرف نه معاف دي ځکه چې د انسان نه هیر کېدی شي نو بیا خو به د ټولو د پاره ویل وو کچرې فی صلاتهم ساهون راغلی وی نو په انسان باندې الله تعالی هغه امره بوج خوده دی چې څومره غوړي شي دا خو زمونږ په وس کې ده چې مونږ مونږ په آرام آرام باندې کوو او دا هم زمونږ په وس او طاقت کې ده چې پنځه وخته مونږ کوو او دا هم زمونږ د وس خبره ده چې په وخت باندې مونږ کوو دا هم زمونږ په وس کې ده چې په صحیح آداب او شرطونو سره یې وکړو د صحیح ودو سره یې وکړو بعضی خلک دا خبره دومره اسانه کړي چې هیڅ خبره نه ده قضا به وکړو که معمولي ستړی وي د سفر نه راغلی وي چې اوس راته جټ لیک دی چې راپاسو نو مونځ به وکړو هیڅ خبره نه ده اوس ما میک اپ کړی دی او وادو له روانه یم خیر وروسته به یې راوګرځوم دا څه خبره ده نو زه خیر د ماسخوتن مونځ خو د ناوخته پورې کېږي په ماښام کې خو دومره وخت نه وي او بیا لاپرواهي کول په مونځ کې چې کله د پکنیک پروګرام وي نو په هغې کې د مونځ پته نه لګي دا سجاب دی را سره چې په هغې کې بنده مونځ کله کولی شي او نه مونږ هغوی ته د دې خبره کړې ده زه یاره پنځه مونځونه دي په کور کې به وکړو د ماسخوتن سره به په کور کې ټول په یړ راوګرځوم یا داسې کلاسونه ما اغستې دي په کالج کې چې د مونځ وخت پکې ځي، د جمعې وخت پکې لاړ شي. د سړو کلاس او جاب زیات ضروری دی. مونځ خو وروسته هم کېدی شي، یعنی مونځ هډو غټه خبره نه ګڼل. پوه شوی په دې خبرې باندې؟ یعنی مونځ له اهمیت نه ورکول چې هیڅ خبره نه ده. واړو په سکول کې دي چې کور ته راشي نو مونځ به وکړي، هیڅ خبره نه ده. وړو کې د جمعې مونځ له لاړ شي نو کلاسونه به خراب شي. کلاس مس کول ورته غټ نقصان ښکاري، لیکن مونځ کو نه کړي نو خیر دی. د هلکانو د جمعې مونځ نه کول ورته هیڅ نقصان نه ښکاري. مونځ نه کول ورته دومره معمولی خبره ښکاري. په دې خبره پوه شوئ؟ دا ډېره غټه د پوهې خبره ده چې په ساحون کې سوسو راځي. ټیک ده؟ د سر نه د بوج لرې کولو والا رویه چې ده، نو دا په ساحون کې راځي. لکه مونږ چې وایو چې ودرېږه چې زر زر مونځ وکړم چې دې نه ځان خلاص کړم، چې د سر نه مې دا بوج را لرې شي، ځکه چې نور راته ډېر اهم کارونه پراته دي. یعنی ټول کارونه ضروري دي سوای د مونځ نه. مونږ مونځ دومره په تادۍ سره کوو چې ځان دمه کړو، ځکه چې نور کارونه ډېر زیات ضروري دي. د دې مونځ د وجې نه زما ټول کارونه دغه شان پراته دي، ځکه چې زه دا مونځ زر زر وکړم نو بیا به ښه په آرام خپل ضروري کارونه وکړم. استغفر الله ربي. یاد وساتئ، که زموږ روزمره ژوند وي مونږ یوازې یو، او یا چرته مونږ د چا سره په ګڼه کې یو، نو مونږ له پکار دي چې د خپلو مونځونو جایزه واخلو. الله تعالی دې مونږ معاف کړي کوم مونځونه چې مونږ په دې طریقه باندې کړي دي. الله دې مونږ وبخښي په دې خبره، ځکه زه وایم چې زموږ خو مونځونه داسې دي د هغې مونږ د ثواب څه تمه کولی شو، بلکې مونږ دا سوچ کولی شو چې یا الله په دې طریقه په مونځونو کولو باندې مونږ معاف کړي. آمین. مونږ داسې څنګه ویلی شو چې یا الله دا قبول کړي او مونږ له اعلی اجر راکړي په دې باندې؟ که مونږ برابر شو نو هم غټه خبره ده. بعضی وخت مونږ د شپې دومره اوږدو تهجد کوو، قرآن وایو، د فقه مسلې وایو، یا په انټرنیټ باندې اسلامیک سیزونه ګورو، او داسې وشي چې ډېر لیټ سملو، نو د سحر مونځ رانه قضا شي. نو د دغه اسلامي لیکچر واورېدلو هیڅ فایده نشته، دا هر څه بیکاره دي. ښځه راغلې وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې ستا زوی چرته دی؟ نو هغې وی چې هغه ټوله شپه مونځ کوو نو ځکه نه دی راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه ټول مونځونه هم دا غوځای شو، ځکه چې د سحر مونځ لرانغې. نو فرض مونځ د هر څه نه زیات ضروري دی. بعضی وخت شیطان بنده په دې طریقه د مونځ نه لری کوي چې هیڅ خبره نه ده، ټس را روان دی، نو ترجمه یاد کړه بیا به وروسته مونځ وکړي، ځکه چې هغه په تاسو باندې مونځ لیټ کوي. نو په ساحون کې ناوخته مونځونه کول هم راځي. نو هر وخت لیټ مونځ کول ټیک خبره نه ده، خو چېرته کله ناکله وشي نو خیر دی. دا خپل عادت مه جوړوئ. نو شیطان د نیکۍ په پرده کې د انسان نه فرض کارونه هیر کړي، او بیا انسان وایي چې ما څه کړي دي، ما خو قرآن وی. نو هغو په تا باندې د نیکۍ په پرده کې څه وکړل؟